پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو پی یو استودیو ته شرغلاست د غرمې 12 بجې دا پښتو خپرونه زملالی بشیر وړاندې کوم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. افغان حکومت ټینګار کوي چې تر دې وروسته به سوله د جګړې له لارې له لاسه کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د وروستیو خونړیو پیښو د قربانیانو غچ به واخلي. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي وسله والو طالبانو په کابل ښار کې د خپلو بریدونو او د لسګونو بېګناه خلکو په وژلو سره له افغان حکومت سره د سولې د مذاکراتو فرصت له لاسه ورکړ. په کندهار کې د ماشومانو یا د ګوزن دوه د پولیو دوه نوې پیښې ثبت شوې دي. متحده ایالات وایي د روسیې یوه جنګي جټ الوتکه پرون د تورې بحیرې په فضا کې د امریکایي یوې سمندري کشفي الوتکې ته په ډېرې بې احتیاطۍ حتی د یو نیم متر په واټن نږدې او له مخې تېره شوه. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي وسله والو طالبانو په کابل ښار کې د خپلو بریدونو او د لسګونو بېګناه خلکو په وژلو سره له افغان حکومت سره د سولې د خبرو فرصت له لاسه ورکړ. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل افغان ولسمشر ډېر ځلې هڅه وکړه چې له وسله والو طالبانو سره د سولې خبرو ته زمینې برابرې شي، خو هغوی په وروستیو مرګونو بریدونو سره وښوده چې له سرې کرښې وتلې دي. ښاغلي مرتضوي وویل هغه وسله وال چې له جګړو لاس اخلي او د سولې خبرو ته حاضریږي د سولې خبرې اترې ورسره ممکن دي، خو هغوی چې له جګړو او افغان وژنې لاس نه اخلي اعمال به بې ځوابه پاتې نه شي. افغان چارواکي له وسله والو طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا ولسمشر وایي په افغانستان کې تر وروستیو بریدونو وروسته متحدي ایالات نه غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي. ډونالډ ترامپ په واشنګټن کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له استازو سره د لیدو په مهال وویل په هیڅ صورت په نږدې راتلونکي کې له طالبانو سره د متحدي ایالاتو خبری ممکن نه دی. هغه وویل طالبانو او د افغانستان وضعیت په اشاره وویل فکر نه کوي چې متحده ایالات به اوس مهال د خبرو لپاره چمتو وي او دا پروسه ډیر وخت اړتیا لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ کلکه په طالبانو انتقاد وکړ چې په خلک بیګناه خلک په بیرحمانه ډول وژني. په کندهار کې د ماشومانو یا د ګوزند د پولیو دوه نوې پیښې ثبت شوې دي. دغه پیښې په د کندهار په سپین بولک او شاولیکوټ ولسوالیو کې ثبت شوې دي. چارواکي وایي چې په دې سره په کندهار کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر نهو ته لوړ شوی چې شپږ یې په شاولیکوټ ولسوالۍ، دوه یې په سپین بولک ولسوالۍ او یوه په کندهار ښار کې ده. د کندهار د عامې روغتیا ریاست د انقتلوي معافیت عامر ډاکټر عبدالشکور نصرت د نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه د فلج دوه نوې پیښې دوه فلج شوي ماشومان دي چې یوې هلک او یوه نجلۍ ده چې شاوخوا د دو نیم کلونو عمرونه لري. د چارواکو په وینا په کندهار کې د پولیو د پیښو د زیاتوالي لاملونه د غیر معیاري تشنابونو زیاتوالی، د څښاک لپاره د پاکو اوبو نشتوالی، د ماشومانو تغذیې ناسم وضعیت او دغه راز ځینې نور عوامل دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د واورې وروستیو ورښتونه به تر ډیره حده په کابل ښار کې د هوا ککړتیا له منځه یوسي. د دغې ادارې مرستیال عبدالولي مدقق ازادي راډیو ته وویل چې دغه ورښتونه به د کابل ښار د اوبو زیرمې چې د ورښتونو د نه کېدو له امله کمې شوې وي تر یوه حده ډکې کړي. ده وویل په وروستیو شاوخوا دریو میاشتو کې د ورښتونو د نه کېدو له کبله د کابل ښار هوا تر وروستي حده ککړه شوې او ګڼ شمېر خلک یې په ناروغیو اخته کړي. خو دا وایي چې د واورو له دغو ورښتونو سره داسې هیلې هم زیاتې شوي چې د ورښتونو د نه کېدو له امله راپورته شوې اندېښنې کموي. د همدې سیمې او نړۍ خبرونه. متحده ایالات وایي چې د روسیې یوه جنگي جت الوتکه پرون د تورې بحیرې په فضا کې د امریکایي یوه سمندري کشفي الوتکې ته په ډېرې بې احتیاطۍ حتی د 1.5 متر په واټن نږدې او له مخې تېره شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه ناوخته په یو بیان کې پر روسیې غږ وکړ چې دا ډول ناامنه اقدامات چې د ناسمې محاسبې امکان پکې شته د دواړو خواوو پیلوټان له خطر سره مخامخ کوي او په فضا کې د الوتکو د ټکر باعث کیدای شي بند کړي. پرون له دې مخکې د امریکا سمندري ځواکونو وویل له تورې بحیرې پر سر په نړیوال فضایي قلمرو کې د امریکا یوې کشفي الوتکې خپل ماموریت نیمګړی پرېښود. د روسیې دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د روسیې 28 جنګي الوتکو امریکایي الوتکه وپېژندله. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې روسیې د پیښې پر مهال ټول احتیاطي تدابیر نیولي وو. خو د امریکا سمندري ځواک ویلي چې روسیې الوتکې باید د پیښو د مخنیوي او مسؤلیت د یقیني کولو لپاره د نړیوالو معیارونو په چوکاټ کې دننه چال چلند وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ملت ته خپله لومړۍ وینا چمتو کوي. ترامپ به د ولسمشر په توګه له څه باندې یو کال دندې وروسته نن شپه ناوخته خپله وینا د کانګرس ګډې غونډې ته واوروي. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې د ترامپ وینا به د خوندي پیاوړي او ویاړلي امریکا د جوړولو پر موضوع متمرکزه وي. تمه ده چې د ښاغلي ترامپ یو کلن اجراءات به د ونډو د بیو د لوړېدو او د وزګارتیا د کچې د کمولو په ګډون د امریکا له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. ترامپ به د مالیو د کمولو د هغه قانون ستاینه هم وکړي چې په دې وروستیو کې تصویب شوی دی. تمه ده چې ترامپ به د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د پاسیفیک سمندر د دواړو خواوو د تجارتي شراکت له تړون او د پاریس له اقلیمي موافقې د امریکا د وتلو پر ګټو او په عراق او سوریه کې د داعش ډلې پر ماتې خبرې وکړي. د شمالي کوریا په اړه به سخت دریس خپل کړي او د اسرایل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندلو یادونه به وکړي. د چین او روسیې په تېره پر موسکو د نویو بندیزونو د جزئیاتو په اړه به د ترامپ خبرې هم مهمې ګڼل کېږي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي رادیو ډاټ کام اوریدلی او لوستلی سئ. افغان حکومت ټینګار کوي چې تر دې وروسته به سوله د جګړې له لارې تر لاسه کړي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پوځي لار د ستونزې حل نه دی.
دا مسله په بل طریقه باندې حل کېدلی مګران چې جنگ به اوږد شي، د تلفات به زیات شي، مسله به زر نه حل کېږي. حل لاره هغه د خبرو لار.
په پاکستان کې مو د افغان کډوالو په اړه د افغان سفارت له مرستیال سفیر زردشت شمس سره مرکه کړې ده.
چې د کډوالو شمیر دومره زیات دی، د 2 میلیون نه زیات دی، چې په لنډه موده کې د دوی بیرته تګ زیات عملي نه دی.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې د امریکا خزانه وزارت د هغو روسانو نوم لړ خپور کړی چې د ډیرو کسانو په باور د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د روغتیا اونیس پروګرام خپریږي. په دې خپرونه کې نور مهم راپورونه هم خپریږي. له موږ سره اوسئ. تاسو ازادي رادیو اوري. افغان حکومت ټینګار کوي چې تر دې وروسته به سوله د جګړې لارې تر لاسه کړي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د بیان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته ویل چې طالبانو د سولې د خبرو فرصت له لاسه ورکړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم تازه ویلي و چې په افغانستان کې وروستیو حملو ته په پام سره امریکا نه غواړي چې له طالبانو سره خبرې وسي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پوځي لار د ستونزې حل نه دی. اکرام الله اکرام راپور راکوي.
په وسلوالو طالبانو د فشارونو په دوام اوس د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې طالبانو د سولې د خبرو فرصت له لاسه ورکړی او تر دې وروسته به دوی سوله د جګړې له لارې ترلاسه کړي. مخکې تر دې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دا ویلي و چې په افغانستان کې روسي حملو ته په پام سره امریکا نه غواړي چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د جګړې په ډګر کې بریالي او وسلوال طالبان به ډیر ژر سنډې تکړي. دی وای سوله د جګړې له میدان تر لاسه کوو. موږ د جګړې په ډګر کې بریالي یو او دوی یعنی طالبان به ډیر ژر سنډې تشي. ماته به وخوري او دا د خلکو لپاره یو ډیر ښه زیری دی. جمهوری ریاست د ازادي رادیو د دې پښتنې په جواب کې چې آیا طالبانو سره به د سولې د خبرو دروازې وتړل شي ویل، یوازې د حق کسانو په وړاندې به دا دروازې پرانیستې وي چې خپل وسله پر ځمکه اگدي. تر دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي و چې طالبان په خپل وروستیو حملو سره لسري کرخې اوختي او د دغې ډلې په وړاندې به له ټولو وسیلو کار واخیستل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم طالبانو او د افغانستان اوسنی وضعیت ته په پام سره ویلي چې فکر نه کوي چې د امریکا متحده ایالاتونه دی اوس مهال د خبرو لپاره چمتو وي. د امریکا ولسمشر د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لغړو سره په کتنه کې ویلي امریکا چې د کوم ماموریت لپاره په افغانستان کې ده هغه به بشپړوي او دا وړتیا پکې ده. د نوموړي په خبره وسلوال طالبان د ښځو او ماشومانو په ګډون بې ګناه افغانان په بیرحمۍ سره وژني چې دا یو فاجعه ده. هرګه سپینه ماڼۍ په داسې حال د طالبانو په وړاندې د پالیسۍ د بدلون خبره کوي چې کابل په تیرو وروستیو څو ورځو کې د خونړیو حملو شاهد و. د کابل پر انټر کانټینټل هوټل ډلیز بریت، د جمهوریت روغتون مخته موټر بم حمله او دغه شان د 111 فرقې د کنډک پر یو جزوتام حمله چې په ټوله کې په دغو پیښو کې 113 تنه وژل شول او په سلګونه نور ټپیان شول. دا په داسې حال کې ده چې د انډونیزیا ولسمشر د دوشنبه په ورځ کابل ته راغی او د افغانستان د سولې په برخه کې د هغه هیواد د رول په اړه افغان چارواکو سره خبرې وکړي. خو د سولې دالی شورا غړی حاجی دین محمد د حکومت برخلاف د سولې په خبرو ټینګار لري او پوځي لار د ستونزې حل نه ګڼي. دی وایي جګړه غزيږي،
جنگ حل لارې چې دا اساسي لارې هغه خبرې دي او به د خبرو نه دا مسله په بل طریقه باندې حل کېدلی مګران، بلکې جنگ به وګت شي او تلفات به زیات شي. خو دا دې پورې اړه لري چې ټول دا درک کې دې ته زمينه برابر نشي چې جنگ شدت واخلي او بل اخره د جنگ لارې خلک ولټي.
وسلوالو طالبانو سره د سولې او جګړې په تړاو د افغان حکومت او د سولې د عالی شورا ترمنځ په لیدلوري کې توپیر په داسې حال کې لیدل کېږي چې یو شمیر افغان کارپوهان په یادو دواړو برخو کې د بری پر وړاندې خند همدا اختلافونه او د نظر د یووالي نه موجودیت ګڼي.
و امور د افغان حکومت ټینګار کوي چې تر دې وروسته به سوله د جګړې لاره تر لاسه کړي. په داسې حال کې چې افغان حکومت او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وايي له وسلوالو طالبانو سره به د سولې مذاکرات نه کوي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وايي چې جګړه د حل لاره نه ده، باید په وسلوالو طالبانو د لازمو فشارونو دروستلو لارې سوله راسي. له کارپو محمد ایوب رفیقی سره اکرام الله اکرام مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه د افغان حکومت او د امریکا د ولسمشر د تازه څرګندونو په اړه پوښتنه کړې ده.
وسه په دې باور یم چې موږ د افغانستان مسله د سمیش کال راو دي په جنگ او تجربه د جنگ څخه چې موږ اخیستې د سیرو سمیش کال او دا مسله د سولې هیڅ مغلقه یې هم په دې خاطر چې د سولې مسله په افغانستان کې زمون دې سره په قطعا زه په دې باور یم چې جنگ د حل لار نه ده افغانستان ده. ولې موږ شورا یې علي سولې لرو، موږ سره سمیش په مخه د دنیا په خلک کې اسره ولاړ دي. څنګه دې کېدلای چې هغه لازم فشار چې باید په طالبان باندې راشي په مخالفینو د حکومت افغانستان ده چې هغه فشار دې کېدلای چې وارد.
رفیقی صاحب، هم دا خبره چې تاسو یې کوئ چې جنگ د حل لاره نه ده، له دې وړاندې افغان حکومت نړیوالو د افغانستان ولسی جرګې مشرانو جرګې بار بار ویلي دي چې جګړه د حل لاره نه ده، خو که وکتل شي ورځ تر بلې د مخالفینو حملې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تیزیږي، نو فکر نه کوئ چې همدغسې یو انتخاب پاتې دی حکومت ته؟
حکومت او نړیواله تر اوسه پورې چې په افغانستان کې دوی حضور لري په تیرو 15 کالو راودې خاطر دوی په جنګ کې شکیل دي. داسې چې دوی ماشتې او طالبان جنګ نه کوي، د افغانستان د حکومت مخالفین جنګ نه کوي، موږ په جنګ کې شکیل یو. داسې نه چې هغه جنګ کې د افغانستان حکومت ته راشي چې موږ ته د سوله کوو. جنګ شروع دی نو دا اوس هم جنګ شروع دی، په ټول افغانستان کې جنګ شروع دی. هلته خو جنګ شته په دې کې شک نشته، مګر هم د سولې دروازه تړل نه د امریکا د لوري سره د افغانستان د حکومت
تاسو مخکې یادونه وکړه. رفیقی صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په وسلوالو طالبانو باید لازم فشارونه راوستل شي، هدف مول دې خبرې سو؟
زه فکر کوم دا اوس پرون موږ د انډونیزیا رئیس جمهور د لوري شاول د لپاره افغانستان ته راغلی. انډونیزیا د دنیا غښتلینه کتله د مسلمانانو مو او تصرفان انډونیزیا د سولې په ارتباط باندې په جهان کې ډېر ځای سره وینې. دا هغه ځای چې واسطه شروع شو وکړي چې د افغانستان حکومت وکړي چې د خپل متحدینو په همکاري باندې هغه لازم فشار چې باید په پاکستان باندې راشي، پر ایسا باندې راشي، هغه شالو ځان جنګ موږ هغه دی بل هغه کور دومره وکړه سولې دروازه باندې فاصله ځای کې
د افغانستان د حکومت دغه تازه موقف چې غواړو سوله د جګړې د میدانونو د لارې نه راولو، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د مخالفینو حمله هم تیزی شوی دی، فکر کوي چې دغه دغه د افغان حکومت او د نړیوال ټولنې دغه تازه موقف به کوم تغییر راولي؟
کولایم چې دا کار وشي، مګر زموږ په کې بار شي چې دا د نامو په نه خاطر چې د طالبانو یا مخالفینو د افغانستان د حکومت په خلاصینو نور اوات دي، هغه وشي واجب په پیسې پر لیکل، هغه لازم فشار شي باید راشي، مته کې لازم فشار باید راشي، هغه فشار چې تر اوسه دی دا کار وشي د افغانستان د خپل خوندو مشتره په کوم ډول د جهان مشتره باید وشي.
د روسي پښتني فوټوګرافي صاحب په ټوله کې په اوس وخت کې د افغان حکومت ترڅنګ د دې هیواد سیاسي سیرو او همدارس عام خلکو ته څه کول پکار دي د حالاتو د خکېدو په خاطر باندې؟
یو شي چې دا چې وکړي دا اوس بنځما خپل د شخصي تجربه دا د روسي ویره دا چې مجبور کړي د افغانستان حکومت د افغانستان سیاسي پرې او مسله باید مطلق توافق ورل چې هغه د دستور په اساس دا چې موږ خود بیني مشکلات درو سیاسي مشکلات درو هغه د خبر د دستور په اساس د جنگ په اساس په دې ټول سیاسي د افغانستان لاس پای دی افغانستان د بقا په خاطر باندې مجبور یي چې موږ لاس ورسو.
افغان کارپو محمد ایوب رفیقی و چې ویلی جګړه د سولې لار نه ده.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
تاسو ازادي رادیو او ری اوس هم یو څو اقتصادي خبرونه ل مرزی احمد زید څخه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د مالی وزارت له لوري د 95% مالیاتي جرایمو د معافیت له تصویب نه هرکلی کوي. د دغه خونې ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې د مالی وزارت د خصوصي سکتور مسؤلینو ته تراتونکو نه هم یش پوری وخت ورکړی چې خپل 15% مالیه دولت وسپاري او جوازونه تمدید کړي. د مالی وزارت په دې وروسته کې د 1390 مریض کال په ملي بودیجه کې د مالیاتي جرایمو د معافیت اصولنامه تصویب کړي ده. خغلی پسرلی وای چې د 1391 کال نه را پدې خو سباندې 60000 وړو او متوسطو شرکتونو د مالیاتو د زیاتو جرایمو لامله افغان حکومت ته مالیه نه دور کړي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وای چې د روان المریز کال له پیل راهیسې تر دې دمه 20 ډوله بیلابیل طبي بوټي د 1.3 میلیونو ډالرو په ارزښت بهر ته صدر شوي دي. دغه وزارت وایي اکبر سمین نن ازادي راډیو ته ویل چې اوسمهال د افغانستان د کرنیزو توکو د صادراتو زیاته برخه طبي بوټي دي چې په امریکا، اروپا او آسیا هیوادونو کې تود بازار لري. ښاغلی رسمي زیاتوي د 1395 المریز کال تر پایه 8000 ټنه طبي بوټي د 1.8 میلیونو ډالر په ارزښت بهر ته لیږل شوي وو. په دغه طبي بوټو کې شیرین بویا، ینګ، زرشک او یو شمیر نور بوټي شامل دي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړې 1500 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1450 افغانۍ، د وریجې او درې نیمه نوي بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1000 افغانۍ، د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 40 او 1 لیتر ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شزاده سره کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او نوي پوله، یو یورو 50 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او شل پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ او شل پوله، او زر پاکستانی کلدار 503 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راديو واوریدل. اوس هم یو بهرنی موضوع. د امریکا خزانه وزارت ته غو روسانو نوم لړ خپور کړی چې د ډیرو کسانو په باور د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري. په دې نوم لړ کې راغلي نومونه هغه کسان دي چې شایي د امریکا د خزانه وزارت له لوري پندیزونه هم ور باندې ولګول سي. فرشته جلالزی دا موضوع کتلی ده. فرشته جانی، په خبره سوی نوم لړ کې راغلي کسان څوک دي؟ آیا د هغوی د موقف او د روسیې د ولسمشر سره د هغوی د نږدې اړیکو په اړه توضیح ورکړل سوی؟
و ملالی جانی، د امریکا د خزانه وزارت بیګا د روسیې جمهور رئیس ته د یو شمیر نږدې سیاستوالو او سترو میلیونرانو نومونه خبره کړي دي. کرملین په نوم دغه لست چخپور شوی دی د یو سلو څوار لسو روسانو چې د هغه هیواد په سیاسي کړیو کې لوړ مقامونه لري یا پیژندل شوی سیاستوال دی د لشت لږه شپږ نوي هغو روسانو چې زیاتې پانګې لري یا اولیګارک ورته ویل کېږي او د امریکایي چارواکو په وینا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د نږدې اړیکو پر اساس یې پانګه راغونډه کړې ده راغلي دي په غیر رسمي ډول د امریکا د خزانې وزارت له لوري خپره شوي نوملړ ته د پوتین لست ویل کېږي په لست کې د کرملین د ویاند دیمتري پیسکوف د کابینې د یو دیو شو وزیرانو د روسیې د صدر اعظم دیمتري مدویدیف د روسیې د بارنوی چارو وزیر سرګی لاوروف او د روسیې د استخباراتو وزارت شمیر نور لوړ رتبه چارواکي په دې لست کې شامل دي د روسیې د تیلو ستر شرکتو لکه روس نفت او د پیژندل شویو میلیونرانو لکه علی شیر عثمانوف میخائیل پروخوروف او یوفجینی کاسپرسکی نمونه هم په دغه لست کې راغلي دي
فرشته جان د امریکا د خزانه وزارت دا لیست څومره مهم دی
او دا لیست ممکن غیر یم اهمیت پاره به ورسته لا زیات وضاحت ورکړي خو باید وویل سي چې دا رپورت پر روسیا بندیزونه په اوس مهال کې نه لګوي یا پر روسیا د بندیزونو د لګیدو معنا نه لري ته امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې کانګرس ته خبر ورکړي چې دوی په اوس وخت کې پر روسیا د نوو بندیزونو لګولو پلان هم نه لري ته کرملین په نوم دغه خبر سوی رپورت پر د امریکا کانګرس ته واستول سو د امریکا خزانه وزارت ویلي چې پولیس کې د روسانو نمونه یې شامل کړی چې د سرچینو په حواله د یو میلیارډ ډالر په شاوخوا کې تر هغه زیاته پانګه یې راغونډه کړې ده د روسیې د جمهور رئیس ویاند دیمتری پیسکوف پرون امریکا پر متحدو ایالاتو تور پوری کړ چې له نوې خبره سوي د رپورت څخه کار اخلي او هڅه کوي چې د روسیې د جمهور ریاست په روانو انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي په روسیې کې د جمهور ریاست ټاکنې د مارچ په 13مه پلان شوې دي پیسکوف خبريالانو ته ویلي موږ په حقیقت کې پر دې باور یو چې دا مستقیمه او څرګنده هڅه ده چې زموږ پر انتخاباتو د غیظ کول لپاره یو ګام اخیستل کېږي خو پرون د امریکا د بارونی چارو وزارت وویل چې کچېر امریکا پر روسیې نوې بندیزونه لګوي نو هغه به غالبا په غیر روسی هغو ادارو باندې وي چې د روسیې له دفاعي او استخباراتي سکتورونو سره مهمې معاملې کوي د امریکا د بارونی چارو د وزارت ویاندې پرون د کرملین لست په اړه خبرې هم نه کړی او دا یې هم نه ویل چې د امریکا د جمهور رئیس اداره به پر روسیې نوې بندیزونه ولګوي نو وګورو چې نور څه معلومات راځي
ډیره مننه فرشته جان فرشته جلال زی و چې په دې اړه معلومات راکول د امریکا خزانه وزارت د هغو روسانو نوم لړ خپور کړی چې د ډیرو کسانو په باور د روسیې له ولسمشر سره نږدې اړیکې لري
موږ په خپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
تاسو ازادي رادیو او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د ورستوي خنړی پیښو د قربانیانو بدل به واخلي شاغلی غنی په کابل کې وی خبري غونډه ته خبري وکړه او وی ویل چې وسلوالو طالبانو په کابل کې په ورستوي خنړی حمله سره وشو د چغواړي خپل بادار ل نړیوالي انزوا وباسي نور حال د اکرام الله اکرام پر راپور کې اورو
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د ورستۍ خونړۍ حمله په تړه وای افغان حکومت د راتلونکو عملی او جدي اقداماتو په اړه تصمیم نیسي خغلی غنی چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د انډونیزیا له ولسمشر سره لیدنې ورسره سنیو ته خبري کولې وویل د ورستۍ خونړۍ پیښو د قربانیانو بدل به واخلي
وقت انتخاب بر طالبان
رسید. طالبانو ته د انتخاب حق رسیدلې هغه چې افغانان او مسلمانان دي د خپل خلکو او دین سره دی ودرېږي او هغه چې لدی خاورې سره تړاو نه لري او زموږ د خلکو په وړاندې د جنگ اعلان کوي باید پوښي چې د دې ملت انتقام ډیر ژر او هر اړخیز حاصل کیږي
خغلی غنی ویل وسلوالو طالبانو په خپل خونړی حمله سره خوده چې دوی زموږ د خلکو د سولیز ژوند په بیرحمۍ انکار کوي نو موري ویل په داسې حال کې چې د روسي خونړی حمله ډیره قربانیان ملکیان دي وسلوالو طالبانو د معمول خلاف بے فکره د پیخي مسولیت زکه ومانه چې په وینا خپل بادار ل نړیواله سیاسي انزوانه وباسي ولسمشر محمد اشرف غنی دا هم ویل چې هر هغه څوک چې ځان ته د مسلمان او افغان په نومونو قائل دي باید ثابت کړي چې د دې ډول وحشتونو په وړاندې د ودرېدلو اخلاقي او وجداني جرأت لري خغلی غنی ویل افغانان له نړیواله ټولنې د هیله لري چې د تروریزم لاتړي هیوادونه له دغه کار نه د لاس اخیستو په هدف تر فشار لاندې ونیول شي دا په داسې حال کې ده چې په دې روسیې کې د مرکز کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې خونړی او تروریستي حمله زیات شمیر ملکی ټولو ته مرګ ژوبله واړوله. د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د کابل ښار د جمهوریت روغتون مخ ته په یو موټر بم انتحاري حمله کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر وینا 103 تنه وژل شوي او له 200 ډیر ټپیان دي. که څه هم وسلوالو طالبانو د دې حملې د مسؤلیت منلو تر څنګ دا وکړه چې په یاد انتحاري حمله کې له 200 ډیرو پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې. خو د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک تیره ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې په دې پیښه کې یوازې 15 پولیس وژل شوي او 10 نور ټپیان دي.
تاسو واوریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ورستۍ خونړیو پیښو د قربانیانو بدل به واخلي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم یوې بلې موضوع ته ځو. د پاکستان چارواکو د رواني جنوري میاشتې په پیل کې ویلي وو چې افغان کډوال خپل وطن ته ستنولو لپاره 10 ورځې وخت ورکوي، او که دوی ولاړ نسي نو بیا به پر دې مسأله غور کوي چې آیا د افغان کډوالو د هستوګنې موده وغځوي او که نه. اوس چې یاده موده په تېرېدو ده، د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ په دې اړه څه خبرې سوي دي؟ آیا خبرې سوي دي او که نه؟ په دې اړه زموږ همکار بشیر ګواش په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شم سره مرکه کړې ده چې په ګډه اورو.
اولویت هم دا دی چې موږ د خپل کډوال په عزتمنده توګه، البته د دوی په خپله خوښه، خپل هیواد ته ستانه کړو. خو دا ده چې د یو منظم پلان د لارې او په تدریجي ډول، ځکه چې د کډوالو شمیر دومره زیات دی، د 2 میلیون نه زیات دی، چې په لنډه موده کې د دوی بیرته تګ زیات عملي نه دی او خدا نخواسته یو انساني فاجعه رامنځته کېدای شي. په هر صورت د دوی هغه نهایي نظر دی قادر بلوچ چې د سفران وزیر دی هغه ونه وایو، ځکه چې غوښتنه دا وه چې افغانستان حکومت هغه لازم تدابیر او هغه لازمه چمتووالی ونیسي. خو بیا هم دوی په دغه موضوع بیا یو وارې د پاکستان کابینې ته وړاندې کوي. جزئیات موږ سره شریک نه کړه چې په کومه طرحه او په کوم شکل باندې دوی کابینې ته دا موضوع وړي، خو د دوی راتلونکي کابینې غونډه کې ممکن په دې باندې بیا بحث
وکړي. شم صاحب، ځینې افغان کډوال وایي چې دوی په پاکستان کې کاروبارونه لري، نو ځکه نه شي کولای چې افغانستان ته داسې ژر کډه وکړي. نو که بیا هم تاسې افغان حکومت غواړي چې دا خلک لاړ شي، د دوی لپاره په افغانستان کې داسې څه شته چې د دوی کاروبار ورسره روان پاتې شي؟
بالکل، دا خو مهمه خبره ده. یعنی که چیرته د پاکستان لخوا یو تصمیم نهایی نیول کیږي چې افغان کډوال بیرته خپل وطن ته لاړ شي، نو بیا ورسره موږ کینو، موږ بیا په پلان باندې کار کوو. موږ به د خپل کډوالو دغه ستونزې په پام کې نیسو چې په څونه موده کې عملي ده چې دوی لاړ شي. خو د دې تر څنګ زموږ د کډوال نه هیله دا ده چې دوی خپله چمتووالی ولري، دوی خپل آمادګي ولري، د دې نه نوره ویره ونه لري چې دوی خپل وطن ته ځي، دین دې فرصت په توګه استفاده وکړي. موږ الحمدلله لته کډوال لرو چې ډېر فنون زده دي، ډېر هنرونه زده دي، سرمایه لري، تجارتونه لري، کاروبارونه لري. نو که خدای وکول او د خپل هیواد ته لاړ شي، دغه کاروبارونه، دغه سرمایه، دغه خپل هلته فرصتونه را ایجادوي. نه تنها دوی به خپل ځان لپاره کاروبار او روزګار پیدا کړي، د دوی د وجه به د نورو هیوادوالو لپاره زمینه برابرې شي، فرصتونه برابر شي.
تاسو د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس خبري اوریدي. اوس هم ورځو په افغانستان کې د ازادي رادیو د جنو اوریدونکو څرګندونې اورو.
ستاسو ل پیغامونو
زه د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه محمد خالد وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ څخه تاسو ته تماس کوم، پیغام پریږدم. موږ د سرلید و درویسه په تر اوسه د سترلنګ د موسسې سره موږ روزګان ته تللي یو. د روزګان کې په کاپوچ او سپک د راتویل شوي، په کندور کې کومندانه کې د سوالي کوټ کار چاول شوي، دغه رئیس مصرفونه هم شي په هوټلو کې پیسې نموش. ی موږ په ځای نور نفر لګلی دي، د پاراو، د کندار او د روزګان په نامه چې دا محلي نفر دي. ولې د موږ سره حکومت، ولې د موږ سره داسې ظلم کېږي؟ نه دي موږ ماشینه راکړي، نه دي موږ تقاوت راکوي، نه ښه راکوي چې مساغه ته لاړ شي واسطه والا سړی هغه پیسې ورکوي تقاوت. یوه ورځ نه بېکاره کېږي. موږ چا ته سي د شکایت وکړو؟ وسلام، ډېره مننه د ازادۍ راډیو.
السلام علیکم. ما سلام دې راډیو ازادي کارکونکو اوریدونکو ته ورسیږي. او زما دا هیله ده تاسو نه چې د متقاعدینو معاشونه څنګه نه ورکوي. او نوبت ته مه ګورئ، هیله کوم زما پیغام لوړو چارواکو ته ورسوئ. وسلام، به احترام.
د ساينس پنړی کې د نورو ته د نویو تحولاتو په اړه په اوس له عصمت څاروان څخه واورو.
نیوزیلند په ورستیو کې د شیشو د یو تو په شان سپوږمکۍ فضا ته ولېږل چې د لمر رڼا ځمکې ته منعکس کړي. لاب راکټ کمپنۍ د جنوري په 21مه دا توغندی له نیوزیلند څخه فضا ته ولېږه. دې راکټ له ځان سره د درې تجارتي سپوږمکیو تر څنګ یو شیشه یي توپ چې هیومینټي سټار نومیږي هم له ځان سره د مځکې مدار ته یوړ. د هیومینټي سټار یا شیشه یي توپ قطر نږدې یو متر دی او د شیشو له 15 پینلونو څخه جوړ شوی دی چې د لمر وړانګې منعکس کوي. دا وړانګې به د مځکې ټول اوسیدونکي لیدلی شي. دا له جنوبي نیمکورې څخه فضا ته لومړنۍ تجاري سپوږمکۍ ده چې سږ کال لیږل کیږي. دا سپوږمکۍ به 9 په خپل موقعیت کې پاتې شي او بیا به یې د مدار ارتفاع کمه شي او د مځکې په اتموسفیر کې وسوځي. تر دې وړاندې روسانو ویلي وو چې په دې فکر کوي چې داسې سترې هندارې د مځکې په فضا کې ځای پر ځای کړي چې ستر ښارونه د شپې په مخ روښانه کړي.
تاسو ازادي راډیو اوري په افغانستان کې 12:30 بجې کېدونکې دي. نوریاس نوري موږ ته اوس د مهمو خبرونو لنډیز را اوروي.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي وسلوالو طالبانو په کابل ښار کې د خپلو بریدونو او په د لسګونو بېګنا خلکو په وژلو سره د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو فرصت له لاسه ورکړ. دا خبره د ولسمشري ماڼۍ د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وروسته له هغې کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي په افغانستان کې تر وروستیو بریدونو وروسته متحده ایالات نه غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي. د کندهار روغتیایي چارواکي وایي چې د دې ښار په 2 ولسوالیو کې د ماشومانو د فلجیا ګزند د پولیو 2 نوې پیښې ثبت شوې دي. دغه 2 نوې پیښې د کندهار په سپین بولک او شاولیکوټ ولسوالیو کې ثبت شوي چې په دې سره په دې ولایت کې د پولیو شمیر مثبت پیښو شمیر 9 ته لوړ شوی دی. متحده ایالات وایي د روسیې یوه جنګي جټ الوتکه پرون د تورې بحیرې په فضا کې د امریکا یوې سمندري کشفي الوتکې ته په ډېرې بې احتیاطۍ حتی د 1.5 متر په واټن نږدې او لمخې تیره شوه. ولسمشر ډونالډ ترامپ ملت ته خپله لومړۍ وینا چمتو کوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. اوس هم د ازادي راډیو اونیس پروګرام روغتیا اورو.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام شنونده های عزیز، به برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدین. در این برنامه من فرشتنه دو میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد واکسیناسیون و انواع مختلف واکسین که چطور بدن وقایه میشه در مقابل کدام امراض صحبت میکنیم و در این برنامه دکتر صاحب حاره فسنزه متخصص داخلیت فعال در شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. اما قبل از او یک گزارش در این مورد تهیه شده که با هم یک جا میشنویم. واکسیناسیون اقدام بسیار مهم و با ارزشی است که به وسیله آن با هزینه کم میتوان از ابتلا به بیماری های عفونی جلوگیری کرد. واکسین ها یکی از نمونه های کامیاب، ارزان و بزرگ در عرصه خدمات صحی در تاریخ است. دکتران متخصص میگویند تاکنون وزارت صحت عمومی افغانستان برای مهار 9 مرض کشنده و خطرناک دوره طفولیت واکسین تهیه کرده است. دکتر گلاخان ایوب مسئول بخش کامیکیشن برنامه معافیت کتلوی وزارت صحت عمومی در صحبت با رادیو آزادی گفت
واکسین خو یک روش ارزان و مؤثر است که هم برای اطفال و هم برای خانمهایی که در سن باروری قرار داره بسیار مفید است و همو تمام و مرگ و میلی که ناشی از مرض که قابل وقایه با واکسین است تقریبا در حدود 21% او را کاهش میده.
دکتر ایوب میگوید واکسین به اطفال شانس رشد صحی، رفتن به مکتب و بهبود شرایط کامیابی در زندگی را میدهد و اقدام والدین در اطمینان حاصل کردن از واکسین شدن به موقع اطفالشان از اهمیت زیاده برخوردار است. بر اساس معلومات دکتران تاکنون وزارت صحت عامه برای مهار 9 مرض کشنده و خطرناک دوره طفولیت مانند توبرکلوز، فلج اطفال، دفتری، سیاسرفه، انفلونزا، زردی سیاه، سینه و بغل، سرخکان، بیماری ساری روتا و تیتانوس نوزادان و مادران که سبب معلولیت دائمی و یا مرگ می گردد واکسین تهیه کرده که به صورت رایگان برای اطفال زیر سن 2 سال در سراسر کشور تطبیق می گردد. دکتر ایوب همچنان می گوید واکسین بی خطر بوده و تمام خانواده ها باید اطفال خردسالشان را واکسین نمایند.
این واکسینا کاملا بی ضرر است، بی خطر است و مفیدیتش بسیار زیاد است. اگر هرگاه اگر طفل واکسین نگیره من یا مایوب میشه و یا منجر به مرگشان میشه. عوارض جانبی را مد نظر نگیره، این گذری است. از این خاطر از تمام والدین ما خواهش مایی است که اطفالشان در موقع و زمان خود واکسین کنند.
دکتران متخصص میگویند وزارت صحت عامه 12 نوع واکسین را در تمام مراکز صحی درمانی مهیا کرده و مردم میتوانند به گونه رایگان واکسین مورد نیازشان را دریافت کنند. مقامات وزارت صحت عامه همچنان از تمام والدین میخواهد تا در تطبیق واکسین اطفالشان سهل‌انگاری نکنند. آنان همچنان گفتند که رسانه ها، علمای دین، بزرگان قومی نقش اساسی برای تشویق خانواده ها در تطبیق واکسین اطفالشان دارند. دکتر صاحب بسیار زود به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد واکسین بگوین که چی است و چطور بدن وقایه میشه؟ یک معلومات بدین بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما و رادیو. ما میخواییم بسیار خلاص اول می واکسین تعریف بکنم که واکسین چی است. واکسین مواد است که از بیرون تهیه میشه. این میشه به شکل انتیجن باشه، متاسفانه که سلای تیبیس یا انتیبادی، و این تطبیق میشه به داخل وجود طفل یا از طریق خوراکی و یا از طریق زرقی. و این فقط وقت داخل عضویت میشه و جذب میشه، مقاومت وجود در مقابل امراض فعال میسازه. به این معنی که اصلا خود می واکسین یک میکروب ضعیف شده یا شدهش که خودش باعث تولید مرض نمیشه، ولی وجود اما مقاومت وجود اتو آگاهی میده که میکروب آمد. وقتی وا تیار سعی میشه و به حالت آماده باش قرار میگیره، بازی برای میکروب اصلی که به تعقیب از او اگر داخل میشه یا تیار آماده میباشه و در دفاع ازی سم میگیره. تقریبا دو نوع و همی عملی واکسین، دو نوع واکسینسیون ما شما داریم که یکی به شکل غیر فعال است که دهی انتیبادی ها زرق میشه و برای یک مدت کوتاه مثلا 3 الی 4 ماه میتونه که معافیت بده به اون شخصی که واکسین تطبیق کرده، و یکی به شکل فعال است که ای از انتیجن و مواد دیگه تهیه میشه و تطبیق میشه که برای یک مدت طویل مدت. مثلا اگر یک طفل واکسین پولیوی خود تکمیل میکنه و یا واکسین سرخکان میگیره، این تا آخر عمر میتونه که معاف شوه از این امراض در صورتی که به صورت صحیح تطبیق شوه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. خیلی دکتر صاحب، اول شنونده ما فضل هادی وردک در روی خط هستن، تماس از یاری میگیریم بعد از صحبت های خود داشتیم. بله وردک صاحب سلام علیکم.
نگاه خور سلامون اتوستا محترم دکتر صاحب تولو میکنم و خدای دیوکری چورو و جور بویا.
سلامت باشین، خدا کنه شما هم جور باشین. بفرمایید.
مننه. نگاه خور به من مو دا پښتنه را دي مو یو په کور کې ورته په لوبیا مخکې وختو کې واکسین ورته ورکړل دوه بعد هغه ځکه باندې وکړه چې ورکم ته پاتې باندې وخو جوونه تاسو مشکلات هم کو ځنه ځنه وخت د چینو د دوه بیا سلای څنګه چې لاوګری وکړو چې ځنه واکسین هغه سلای او سوسیات پیدا کوي او ته په سوسیات ورته پیدا کوي سلای د کوم او مبره دوه ورته ته پیدا وکړه دا غي مو سوال پښتنه ومه نه نه تاسو نه
گرفتن
سوال. بسیار خوب. ډیر مننه فضل الدین ورور، زک کلا د رادیو دی آزادۍ ته ډیر غوږ نیسم. فضل الدین ورور ډیر زیات فعال دی او ډیر خوشاله کیږم. ډیر ښه سوالونه کا پر بخش کې دا سوالم ډیر ښه سوال و. هر دوا یا هر واکسین چې وخت دی بیرونه تطبیقیږي کې دیش یو مشکل ولې دی. زه به یو مثال ورکم چې تاسو قناعت حاصل شي. مثلا یو نفر سردردیږي، دو د باید آسپرین وخوري، مثال کور کې موجود دی، یا ډاکټر ورته توصیه کړه سردردی به کاملا مطابق دی و سردردی ور تاسپرین ور کلگی، ولی که دیشی تخریش دی میده و سوخ دی میده هم پیدا که، یعنی ده دیر عجیب کار نده، دیر سخت کار نده، ده مانه دونه گرزی چه دماشون باید واکسین. هر واکسین چه تطبیقیگی یا چه مشکلات لیری، مثلا ده که دستن پا واسطه زرقیگی نو اغزای پیسلا درد میداشته باشه یکی، و پفتن که ده الکول چلت استفاده کیگی، ده
سرنج چلته استفاده کی کدیش په شکل د موزی او اساسیت ورتور کوي او پرسوب یو درد حتی کدیش تب پیدا کړه تب هم ډیره دوامدار نه وي مثلا 12 ساعتونه نیولې ته تلیر ساتو ماشوم شاید وژړی جړه ډیره وکا مګر په هر صورت د مانی د دوه ګرځي چې موږ تاسو ماشومان باید واکسین نشي واکسین باید وشي او کداغه جزئی مشکلات پیدا کیږي ډیره غټه مزره نه ده مانی د واکسین نه ګرځي.
بسیار زړه تشکر ډاکټر صاحب یک شنوندې دیگه داریم روی خط. بله سلام علیکم. بفرمایید سوال تانه بگوید.
درغم در کلمه و دا موږ په شینان ډیر مریضین ولې په پاراک واکسین نه سره مو چیرې وو
ګورور اگر نو موارنر وي د فرانه تماس نیولې و فراه ولایت هیڅ هغه ولایت د افغانستان نشته چې په غو کې موږ تطبیق دی واکسین ونه لرو. یعنی تطبیق واکسین سرتاسری دی د په یو ولایت پر ارتباط نه لري. کله کله یعنی شاید معضلات موجود وي مثلا که شرایط جنگ وي یا لار بندی وي یا مثلا واکسین په واقع ونه رسیږي. نور هر هغه کلینیک چې دولتي کلینیک دی یا دولتي شفاخانه ده په دې کې د امکانات د واکسین شته دي که تاسو په داسې یو ځای کې وای چې ولسوالی ده یا لار امنیتی ملحوظه که نده تازه که دیشی لغه موقعیت لک تغییر ورکه که دیشی و بلی ولسوالی تا چنگ تا یا مرکز دفرات تا مرکز دفرات که پسل پسلو که در واکسین شته ده ده چه امراض دیر دی یا تعداد امراض دی چه واکسین لیری و در واکسین پخپلا باید پیش دو چه مریض پا مریضه یا ناروغه مبتلاش باید در تدبیق شد چه وقایه که نو که چیره مریضان دی نو اقه اول باید تداوی شد و در آینده دی پاره باید واکسین.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. باز دیم یک شنونده همیشگی ما توخیب صاحب از زابل روی خط هستن. سلام علیکم توخیب صاحب.
علیکم سلام خورجانی تطول و مخکتا و محترم قدرمن و عزتمن دکتر صاحب ملمت او طول او ریدون که تخبری نیکسل.
سلام به شما هم توخیب صاحب. بفرمایید سوال تانه بگوید.
ل محترم دکتر صاحب زخمی در پستان در زابل تا ولایت که شاجوی پول سوالی که در بازار پا محول شاوخوا که در سری ناروگی پیدا سویده ستا وکو و آیا در سری واکسین ستا پا سی طریقه تدبیق کیجی آیا در خلیل لاری یا در تزریق لاری او بل پستان می داره پا خواهی و مرض و مرد کوای ورتوایو دا کوای وست ما پا خیال پا افغانستان که وجود لری نی لری دا په کلی وسو کنه څه محو نو د دې پوښتنو په حل په جواب کې منتظر یم.
ډیره مننه. فقط یو سوال ده. اول خو خراغلاس ویم تو خی صاحب ته واقعا دو پروګرام ډیر ښه همکاري زه دایم وروم دغه د شاجوی په ولسوالۍ کې د سره وکړو. یعنی مقصد د سرخکان نه دی کنه؟
بله سرخکان.
زه به ان شاء الله جواب درکم. صحیح بالکل زه ما پی ورسیدم. یعنی دلته د واکسین امکانات تاسو لرئ په دو شاجوی که کنه؟ انشاءالله زبا جواب در رادیو در طریقه در کنم. توخی صاحب یک سوال بسیار خوبی را مطرح کرد که بخیر ارتباط به موضوع ما شما داره. سرخکان از جمله امراض است که بسیار زود بسیار خوب و بسیار مطمئن وقایع میشه و یک خوشبختی هم می بود که من سوال کردم که در شاجوی ولسوالیش واکسین است یا گفت. پس اینمی کسی که مصاب سرخکان شده ما 100% اطمینان میتونم که یا واکسین نشده یا با وقتش نشده یا کمتر شده یا ای که اتهام شده میتونه که با پرسنل هم ارتباط میگیرم و درجه حرارت مخصوصی که باید در یخچال نگهداری شده و واکسین نگهداری نشده. یعنی به هر صورت من ایتو تصور میکنم که طفلکایی که در اینجا به سرخکان مبتلا است یعنی پشیری مبتلا شویدی توخی صاحب دیر احتمال شد چه دوی واکسین نوی اخسته. تا به صفت و مشر دو منطقه چیز دایم آروم دیر خط تماسونه نیسه تا دی یو تعداد دو مریضان سا تماس و نیسه دوی نپخته نوکه دوی نپخته نوکه چه آیا دوی واکسین اخیسته کنه او که واکسین نوی اخیسته نو سل پسلو که دلیل داده چه دوی واکسین شوی ندی او دیر کوشش وکه چه اگه نور ما شما چه تروز سرخکان ندی نیولی یا سری ندی نیولی دوی واکسین شی. در قبل سوال دی مربوط دی چه چک و چه وز برده چه چک یا کوایی وی در کاملا دی بینت لده تقریبا چلویخ کالا یا 15 کالا کیگی چه پر طول دنیا که در بینت لده منتا یا بل شایده چه په دې شکل په ماشومانو کې پیدا کیږي چې هغه ته د چچک اوبه یا آب چچک چیکن پاکس دا هغه چچک نه دی، دو داغ نه پاتې کیږي او دا عادي مریضی ده، مشکل وار خبر نه.
تشکر ډاکټر صاحب. آقا میر از جلال آباد روی خط هستند. سلام علیکم، خوب هستین برادر؟ بفرمایید.
تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته سلامونه
وکړم. وعلیکم السلام.
محترم ډاکټر صاحب، مې پوښتنه لرم. زموږ د دوستانو جملې مې وڅېړله چې پخوا په یو غیر امنیتي ښار کې اوسېده او دغه ماشومې دلته تقریبا دوه چې اوو کاله ده، زه واکسین دلته لږ اخیستې تېرانه، یعنې د تولد څخه وروسته پورې اوس دوی داسې ساحې ته راغلي چې هلته امنیت ده، هلته اوس دغه ورته رسېږي.
بله بله، سوال ورسیدم ان شاء الله. آقا میر صاحب سوال ورسیدم، فقط یه سوال تا به دو بر که دو ماشوم سن څومره ده؟
قاعده
اون کالو کالو فقط دی لنز اور متاسفانه چې هغه دوران دی واکسین ده تیر شوی دی، هغه دوران دی واکسین ته 50 کالو ټیټ دی، نو دوی ده کوشش وکړه چې فقط د نظافت مراد کړه، د مریضانو سره زیات په تماس نه وي، او که چیرې مریضي ورته پای زر تداوی شي د واکسین تطبیق چي دی ته 50 کالو ټیټه ماشومانه.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. یک شنونده دیگر داریم روی خط. بله سلام علیکم.
سلام فرشته جان، احمد شاه هستم، شنونده دائمی شما.
بله احمد شاه جان، بسیار زیاد خوش آمدین، شما شنونده همیشگی ما هستین، بفرمایید سوالتون رو بگین.
زنده باشین. علی دکتر صاحب، خب واکسن تاثیر کردن که میکروب غیر فعال است، همه در قسمت این می زردی سیاه این واکسنش حل میکنه، زردی سیاه خب دیگر تخریب میکنه، این چطور یعنی پیش است؟ پیش از اینکه زردی سیاه به داخل دیگر مصاب یا واکسین آدم میشه یا ایست که بعدن بعد از مصاب به مرض زردی سیاه. و یکی دوم دیگر واکسین های فلج پولیو که هست که این چرا برای کلام سالا هست؟ 5 سال پایان تدقیق میشه، چرا برای کلام سالا نمیشه؟
سوال تشکر. تشکر. خداحافظ. روز خوش. خداحافظ.
جهان سپاس از احمد شاه از کابل. سوال اولشان در بخش زردی سیاه بود. زردی سیاه اصلا یک ویروس داره و ای از مریض طور انتقال میشه که اگر شخص مریض پیچکاری میشه، سوزن میخوره و یا ای که ای میخواه خون خدا برای کسی دیگه بته، اکتداد حالات دیگه است که از مرد به زن و از زن به مرد نه ای طریقه میتونه انتقال شوه و ای تصادفن که خود نموی ازی یا جای رشد ازی حجرات جگر است، از او خاطر به جگر صدمه وارد میکنه و باعث خرابی جگر میشه، ولی مرض نیست که قابل وقایه نباشه. واکسینش در جمله 12 واکسینی که باید در افغانستان تطبیق شوه موجود است و بسیار مهم، سوال بسیار خوبی که کردین در قسمت تطبیق از واکسین بود. وقتش هر وقتی که مریض زردی سیاه نداره باید تطبیق کنه و اگر زردی داره تطبیق نمیشه، بنابراین این برای وقایه است باید. و در بخش فلج اطفال گفتین چرا کمتر از 5 سال، واقعات زیده فوق العاده زیاد است کلانا، یعنی به تجربه که من دارم در بخش اطفال متابال تو کسی که سنش بالاتر است و فلج مبتلا شده باشه فلج اطفال نیست، از خاطر واکسین در اطفال کمتر از 5 سال تطبیق.
شنونده ما از ولایت خوست روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلامونه
و
احترامات میرا خورکی تا تا و قدرمن درون ملما داکتر تا و محترم تخنیکر تا و درانو آوردون که تاهیل کوام شروع غو جروعین.
تشکر وردک صاحب، سلامت باشین، بفرماین سوال تانا بگوین.
مننه دا داکتر صاحب نتا پوشتن لرم، آیا حقا نوی پیدا شوی ماشومان چی دی نارای تا استرگی نوی پرانست دی چی دی ماشومان دی واکسینین و دی دوره یا دوانا و تا وقع حقا خود کرانای تا چی و تا توجه وکری؟ او بل ډاکټر صاحب اوسنی موسم کې په هره کورنۍ کې اتمنی یو مریض شته چې ما ته معلومات شته چې کس ترې اخته کېږي، اول یخ او ګرمه تبه، د سر درد او د پښو درد او د ټول ځان درد، علت یې څه دی؟ آیا د هوا خرابوالی دی؟ که په دې اړه معلومات راکړئ چې مخکې له دې چې روغتیایي کلینیک ته ځان ورسوي د څه نه استفاده وکړي چې یو څه ګټه ورته ورسوي، په دې اړه معلومات غواړم له وخت راکول مو نړۍ مننه کوم.
ډېره مننه ګرانور. سوال ډېر جامع سوال و، ډېر ښه سوال و. اصلا باید دا رقم سوال د دو پروګرام نه وشي. د ماشوم مجرد چې سترګې دنیا ته پیدا کا، بسم الله الرحمن الرحیم صاحب، اول خو یو اذان په دغه وخت کې ورته وکړه. که چیرې په شفخانه کې و عاجل مغش افخانه واکسین لري، دته باید واکسین وشي. هغه واکسین یو د بي سي جي دی چې د توبرکلوز په خاطر کیږي، او یو قطره د پولیو ورته چول کیږي. او که چیرې په کور کې واچ اطراف کې واکسین موجود نه وي، په یعنی په کلینیک نه، په کور کې تولدیږي، نو هر څه زر هر څو زر چې امکان ولري هغه مرجع ته باید کلینیک ته لاړ شي، او دوته هغه زیړ کارت واخیستل شي د واکسین. وقتی چې تاسو کارت واخلئ، نو بیا خود به خود هغه ورځ یې معلومه دي وقتی چې یو واکسین تطبیقیږي د بل. که چیرې دغه ټال کیږي لس ورځې، پنځلس ورځې، هر څو هر وخت چې تاسو واکسین ترلاسه کړئ هغه به ډیر ښه وي، هغه واکسین باید تطبیق شي. یو بله پوښتنه دی چې تبه او درد ده، هر وخت چې تاسو د چا په وجود کې تبه ولیده، معنی دا ده چې میکروب موجود ده. دا میکروب چې داخل شو تبه پیدا کوي، درد پیدا کوي، بیا نور اعراض هم ورسره وي، معنی دا ده چې میکروب داخل شوی دی. که چیرې کم وي، کېدای شي مایات لږ زیات وخوري، لباس کم کا، او که چیرې تبه زیاتیږي دوامداره، نو باید ډاکټر سره مشوره وشي چې علت د تبې معلوم شي چې دا کوم میکروب دی، کوم میکروب داخل شوی او څه ورته ور.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. شنونده های عزیز، موضوع مورد بحث برنامه ما در مورد واکسین و هیکه چگونه وقایه میشه و کدام امراض است، هر شنونده ما که تماس میگیره امیدوار هستم در این مورد سوال داشته باشن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم برادر، از کجا به تماس شدین؟ نامتان چیست؟
از فکیه هستم و کنار نام سسزما.
بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. سوالتان رو بگوید.
الیوم ماشوم تهوریش که تقریبا اتاس میشده ایلر گیره سینه که خرطی گیره دکتر سرانه یه دو آورا بوله ده دکتران ده شویر بینه که ایلر گیره ده ایلر که منتبه خیش ده ایلر گی وکسین لری که ایلری یا وکسین که کم کنوره
د چې جو ډاکټر ته یو ګور تا غوښنيسته د چې شو واکسین د سینه بغل خې
او سینه بغل الرجی دی ډاکټر صاحب.
الرجی ده او سید او جواب ور
الرجی دی ډاکټر ته شو خې یا الرجی دی الرجی لري
او سید جواب ور صحیح. الرجی کده دی کې الرجی کده د ډیر ساده فامیل کې کده شي پیدا شي، مور د ماشوم یا پلار د شکایت کوي چې مثلا ماشوم کې څوک سیګریټس کوي یا ګرد خاک کوي یا لمبوي په یخو بو یا ریزش ورته پیدا کوي یا مثلا عطر دی تا وهلې دی د پچنګ کینی یا مثلا د سیګریټ دود دی یا د بخارې دود دی د سینې نسی د شول الرجی. نور حالات هم شته خو ما لوی لوی ورول په دې حالت کې باید اگر الرجی پیدا شي دغه نه ماشوم وساتل شي. او که داسې وي چې نه لکه نور ماشومان سینه بغل کیږي ټوخه تبه او د شان پیدا کیږي او سینه ډیر خرکار نه لري، ډیر غژار نه لري، دا نو سینه بغل ده. په هر صورت دا مریض که چیرې د نږدې ولیدل شي ډیر په سادهګۍ د الرجی چې موږ اسما ورته یو د سینه بغل تفریق سره کړای شي. که تاسو څنګه ته کوم کلینیک یا شفخانه ده یا د اطفال کوم ډاکټر دی که دیش مشوره ورسو.
تشکر. یک شنونده دیگه داریم، امیدوار هستیم در رابطه با بحث برنامه سوال کنن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام دکتر صاحب، خوښ ما دا سوال دی. سوال می ده دکتر صاحب، دا دی چې دا یو خدای راوړم کو پښتنه په موضوع بل او بل شي پښتنه وکړي.
عجب خبر دی وکړه، خیر اوسې.
د موضوع پر برابر باندې ما دا سوال دی چې دا واکسینونه د کوچنیانو مقصد دا څو پیری کیږي تر څو کاله کوری کیږي، او بل دغه لویان خلک چې ټول زړی شي د دوه پرهیز د څه شي څخه باید وشي، او د دوه دوایي شته که نشته د لویانو دا چې مقصد دی دا ویروس ټول لري ورته کوي.
سید اورور سید ډیر ښه سوال و.
بفرمایئ.
ګور واکسینونه هم د وخت مو چې ماشوم مجرد چې تولد شو په دغه اول ورځ کې چیرې په شفخانه کې و شروع د واکسینې باید وشي. هر مرض ځان ته واکسین لري، مثلا د پولیو واکسین دی، کله چې ماشوم په اول ورځ تولدیږي په خوله کې باید قطره ور واچول شي. بیا په شپږو میاشتو، اتو میاشتو، دولس هفتو، شپږ هفتو، اتو هفتو، دولس هفتو کې بیا کیږي. او بل دغه هغه واکسینونه دي چې موږ تاسې په هغه کارت چې دی په زیړ کارت کې رسیږي کلینیکو کې، بل هغه دي چې د دوی موږ تاسو کورو مخې ته راځي چې هغه ورته کمپاین وایو، دغه کمپاین تکمیل کننده د دو واکسین دی. مثال مې ورکړه، یا مثلا د سرخکان واکسین دی، اول واکسین کیږي بیا یو بل واکسین هم کیږي چې هغه بوستر دوز دی چې یو کال باد یو نیم کال باد کیږي. مثلا د ډی پی هغه د تورې ټوخلې واکسین دی، درې ځله کیږي. هر مرض هغه تعداد هغه لري، او دا ته ویي چې ته کوم کالو ته پنځو کالو ټیټو ماشومانو ته تور ژیری دوا لري، ولې نه کچیر په وخت تداوی شي او کچیر وخت زیات پتیر شي بیا نو خرابې پیږي لکه مشکلات تداوی موجود دي د چش نه پریز وکا هیڅ غذا ته پریز نه لري فقط د دوی خاطر چې نور د فامیل غړي او د جامع نور کسان په مبتلا نشي د هر چاته چې د پچکاری د پاره ورزي باید غوته هغه ډاکټر ته وایي چې تور زیړای لرم چې هغه مخصوص استن ورته واچوي او کچیر د عملیاتيږي ډاکټر معذف دي چې د وینه معاینه کو کچیر تور زیړای د سامان آلات ورته مخصوص سامان آلات تعینيږي په غي عملیاتيږي او کدا چې ځای وي چې مثلا وړ جراحي عملیات دی او وینه نه معاینه کیږي ډیره خبر ده د مسلمانۍ د نقطې نظر چې دای په خپل اقرار ورته وکړه چې زه تور زیړای لرم چې ډاکټر متوجه شي او بلکې چیرې په فامیل کې یعنی ښځه یا میړه په تور زیړی مبتلا کیږي دوی باید د ډاکټر په مشوره احتیاط وکړي چې یو بل ته انتقال نشي.
بسیار زیات تشکر ډاکټر صاحب. میشه در رابطه به بگوین که بیشتر در مقابل کدام امراض باید اطفال واکسین شون؟ اگر یک چند مرض شه نمونه نمیدن.
تقریبا سوال بسیار خوب بود. امراض بسیار مختلف است، از جمله اگر نام بگیریم مثلا مرض فلج اطفال است، زردی سیاس، تیتانوس است، دیفتریس، سیاس الفاز، سرخکان است. د پولیزو که واکسینه که نواله ما به بحث ما بود واکسین اصالات است.
امیرم میشه
اگذاره کم چرا نه چرا نه دو مرض است که اطفال بسیار جاد تهدید میکنه که یکی سینه بغل است و یکم اصالات. برای سینه بغل ما خوشبختانه که دو واکسین داریم که یکی برای اچ انفلوئنزا است و یکی برای نیوموکوک. این معنی زیر میته که در جمع تمام سینه بغل ها که چندین نو است دو نو زیر ما شما واکسین داریم با وجودی که از کل سینه بغل ها طفلا را معاف کرده نمیتونه ولی دو واکسین باید حتما تطبیق شه. اصالات عامل زیاد از ویروس هاست که در او جمله در 100% عاملش 30% زیره یک نوع ویروس تشکیل میده که به نام روتا ویروس یاد میشه و این زیادترین در اطفال کمتر از یک سال وقات زیاد است که خوشبختانه یک خبر بسیار خوب بود دیروز با وجودی که ما شما خبرهای بد هم داشتیم یک خبر خوش دیگه داشتیم که این واکسین معرفی شد به تمام افغانستان در تمام ولایات ها و ما از امیجا از تریبیون شما برای کل فامیلا خوشخبری هم میتونم و اطلاع میتونم که هر چی زودتر اطفال کمتر از یک سال خود به کلینیکای نزدیک ببرن و اینمی واکسین را که مجانی در اختیارشان قرار گرفته قرار بتن به خاطر ازی که حال زمستان است و هوا استاستا و طرف گرم شدن میره و واقعات اصالات زیاد میشه و کشنده ترین مرض در بین اطفال مخصوصا در کمتر از یک سال اصالات است که با تطبیق ازی واکسین ما امیدوار هستم طفلای نازنین ما به اصال مبتلا نشوه و از اون مرگ حتمی که از باعث اصالات برزیا واقع میشه نجات پیدا کنه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. اگر یک طفل احیانا از واکسین باز میمانه مثلا در مو ساحن هم میباشه چقدر مدت بعد باید واکسین شوه و تاثیر گذار باشه بالایش؟ بسیاری که مثلا در ولایات نمیشه ولایات دورده است.
فقط با یک کلمه جواب میتیم طفل کمتر از 5 سال هر وقتی که مراجعه کنه اونم خوبترین وقت است. خدا کنه که ما گفتم که با تولد مراجعه کنه با روز اول تولد ولی اگه وقت تیر میشه هیچ تو احساس نکنه که وقت از یک ماه یا یک سال تیر است مراجعه بکنه واکسینایی که برای تطبیق موجود است باید برای زیاد تطبیق
کنه. دکتر صاحب اکثرا برای خانم های حامله هم توصیه میشه که باید واکسین کنه.
بله.
واکسین های زیاد چی است و چطور این خانم ها را از کدام امراض وقایه میکنه؟
مرض بسیار کشنده برای خانم ها را تهدید میکنه که به نام تیتانوس یاد میشه. این نه تنها این واکسین برای خانم های حامله تطبیق میشه بلکه برای دخترای جوانی که اونا عادت ماوار دارند و مخصوصا حفظ السر مراد نمی کنند امکانات ازی موجود است که خدای نخواسته به این مرض کشنده مبتلا شوه بنان این واکسین ها مجانی در پالی واکسین های اطفال تطبیق میشه. ما امیدوار هستم که کلی ازی استفاده بکنه و نجات بتن خود از مرض بسیار خرابی که به نام تیتانوس یاد میشه.
دکتر صاحب بیشتر یک شنونده ما زنگ زدن گفتن در رابطه با سرخکان، آیا طفلی که سرخکان واکسین میشه باز بعد از واکسین میره می سرخکان مصاب میشه یا خیر یا میشه زود گذر میباشه چی رقم است؟
اگر واکسین تاریخش تیر نباشه به ما اندازه
یعنی که واکسین شوه نمیگیرش
نمیگیره ولی یک تعداد از واقعات بسیار محدود است که سرخکان شاید بگیره ولی آنقدر گذری است که شاید کویلا هیچ تصور نکنه که سرخکان است، به من اندازه که علائم سرخکان است، یعنی خطر برای طفل نداره و هم بسیار کم در غیر از او مصاب نمیشه.
دکتر صاحب اکثرا بزرگسالا هم واکسین میشن، به مخصوص در بعض سفرها که میرن باید واکسین شون. کدام امراض مثلا بزرگسالا رو تهدید میکنه که باید در برابرش واکسین شون؟
یکی از هر مملکت از خود یک استراتژی داره. مثلا سابق اگر کسی به هند میرفت او ضرور نبود که واکسین بگیره، ولی بله. در این روزا کشور هندوستان
پولیو
را به خاطر از اینکه هندوستان از پولیو در این روزا میخواد سرتیفیکت بگیره، سرتیفیکت خلاصی از ویروس وحشی پولیو بنان، نه تنها اطفال باید یا اجازه نتن که مصاب باشه وجود داخل شون، بلکه کلانان باید ایر انتقال نتن. اگرچه امی ویروس در وجود کل اشخاص هم در کلانا هم در خوردان موجود است، ولی کلانا را مصاب نمی ساده برای اینکه مقاومت، ولی باعث انتقال میشه. از اون خاطر باید یه واکسین بگیره آری از یه میکروب شد و باز دو به کشور خود اجازه میده که کار بسیار خوب است. و ما امیدوار هستم که در افغانستان هم روزی برسه که ما وقتی هر کسی به داخل افغانستان میشه او را بدون از او سنده که واکسین اخذ کرده باشه و اطمینانی باشه ما او را اجازه ندیم. یکی از دلایلی که پولیو تا به حال در افغانستان موجود است و محو کردنش یک ذره مشکلات ایجاد کرده است که ما در سرحدات خود قیود نداریم، مردم رفت آمد آزادانه داره مخصوصا از پاکستان.
خب شنونده های عزیز، ای بود برنامه صحت سرمایه زندگی که در رابطه با واکسین نبود. برنامه به پایان میرسه و از دکتر عارف حسن‌زئی متخصص داخلی اطفال در شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی که در این برنامه با ما شنونده ها بودن جهان سپاس. من هم با شما خداحافظی میکنم، بقیه روزتان خوش.
آزادی رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه را ولېګي 0000023 او یا هم 0040022 یاو یاو 2 4 یاو یاو 15.